رادیو آزادی را بشنوید.
افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسن نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بریتانیا څو لوی مرستندوی ټولنې په خپل هیواد کې د افغانانو په تیربیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی. افغانستان کې د بی وزلی ترڅنګ خلک بیا د خوراکي موادو له لوړو بیو شکایت کوي.
یو مون غنم سل په 200 روپۍ سوي، یو کیلو غوښه 50 روپۍ، یو سل 100 روپۍ سوي، صحیح ده؟ یو تل لتر تل 50 روپۍ او 80 روپۍ سوي. ملت چی شو کی؟
یو شمیر انزورګران چې په خوای د کابل په واټونو کې پر دیوالونو مختلف انزورونه خلوي نور دا کار نشي کولای.
منګه هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې موږ ته زمون خط یا مسیر نه معلوم شوی چې موږ څوک.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مشهور فعال د سخته کورونی وای ورسل دی چې هغه د پوزي محکمې لوري د جاسوسي په تور محکوم او په 14 کال بند محکوم شوی لا درک شوی دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز خبرونه مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د امریکا متحدو ایالتونو له هوایي ځواکه 8 په دې خاطر وویستل شول چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین لګولو ډډه کوله. بشپړ خبرونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 8.8 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې سنا جرګې د 9 مثبتو د 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. له دې مخکې تېره اونۍ د امریکا د استازو جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشیح ته اړتیا لري تصویب کړې وه. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بل دواړو ګوندونو جمهوری پالو او دیموکراتانو څخه جوړ شپاړس غړي لري او د یو کال په موده کې خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په 3 کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره بل دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکو درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د تیرې اګست میاشتې په پای کې له دې هېواد د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد له لوري رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. طالبانو وروسته له دې محکمو ته نوي رئیسان وګمرل چې یو شمېر خلکو په محکمو کې د کارونو پر پڅوالي د طالبانو له لوري د قاضیانو د بیا بیا تبدیلېدو او په کار د نه پوهېدو په اړه شکایتونه وکړل. د افغانستان د هوایي ځواک یو شمېر ښځینه غړې له نړیوالې ټولنې په تېره بیا ناتو او امریکا څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی ازادي راډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنیو د ژوند په اړه د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې ویلي:
نه د تېښتې ځای لرو، نه له دې هېواده تښتېدای شو او نه پکې اوسېدای شو.
دوی دغه راز ویلي، هماغه راز چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د سپورت لوبغاړو، هنرمندانو او نورو ته غېږ پرانسته، دوی ته د هم پناه ورکړي. د افغانستان د هوایي ځواک پخوانیو ښځینه غړو هم دا راز ویلي چې طالبانو تر اوسه پورې نه یوازې معاش نه دی ورکړی، بلکې تر تعقیب لاندې دي. طالبان وایي چې یو شمېر پخواني پوځیان خپلو لیکو ته ور جذب کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2021 میلادي کال په 20 هیوادونو کې 203 نوي خبریالان بندیانو چې دا په تیرو 20 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو په اساس په 2021 میلادي کال په نړۍ کې 240 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي دي. د دې راپور پر اساس په تیرو 20 کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبریالان په افغانستان کې وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری پرون پنجشنبه د ازبکستان د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې واستولې. په وروستیو کې په ترمز بندر کې چې د افغانستان له خاورې تر 2 کیلومتره لږ واټن لري د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیرمه کولو یو مرکز جوړ شو. د کډوالو لوی کمیشنری یا UNHCR وایي دا مرکز له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره کلیدي بندر دی. د دې کمیشنری له لوري پرون له ترمز څخه افغانستان ته 40 ټونه بشري مرسته واستول شوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي متحده ایالاتونه د کوواکس پروګرام له لارې د افغانستان خلکو ته د 1 میلیون ډوزه کرونا ضد واکسین مرسته کوي. ټام ویست په خپل ټویټر پاڼه کړلی چې له دې سره به افغانستان ته د امریکا له لوري د واکسین مرسته 4,300,000 ډوزو ته ورسیږي. د ښاغلي ویست په وینا د دې واکسین ترڅنګ امریکا افغانستان ته 440 میلیون ډالر بشري مرسته کړې ده. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوې بڼه او مایکرون د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو تر ټولو د مهم روغتون مسؤلان وایي چې تر دې دمه د اومیکرون د ازمښت کیټونه نه لري. د افغان جاپان روغتون مسؤلان وایي نه یوازې د اومیکرون د تست آلې نه لري، بلکې د اکسیجن او نورو وسایلو د کموالي له کبله په بحراني حالت کې د لسګونه مراجعه کوونکو ستونزې حل کولی نه شي. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد بلوم د امریکا سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په پاکستان کې به د ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستاني طالبانو، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکنده اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړي. د په عین حال کې وویل امریکا او پاکستان د القاعده، داعش او پاکستاني طالبانو پر ضد ګډ کار کوي، خو دوی هڅه کوي چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد پر ضد هم اقداماتو ته وهڅوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته نور هم سړې شوې دي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو له هوایي ځواکه 20 تنه په دې خاطر وویستل شول چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین له کولو ډډه کوله. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د پوځ وویندوی وویل دا لومړی ځل دی چې د امریکا پوځ د کورونا ضد واکسین د نه کولو په خاطر خپل یو شمیر پرسونل له کاره ګوښه کوي. د امریکا د هوایي ځواک په سلو کې 4 نوي غړو بشپړ یا 2 ډوزه واکسین کړی دی. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په تاسو سال کې چې په افغانستان کې به وزلی او لوګه د اوج ته رسیدو په حال کې ده، د بریتانیا څو لوی مرستندوی ټولنو په خپل هیواد کې د افغانانو په تیر بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. دوی وایي دا ابتکار به په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو له ژوندي پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یوه کوچنۍ هیله رامنځته کړي. نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي افغانستان د یوه داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې ساری نشته. نور له اسمت سروانه اورو.
په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وایي له خلکو څخه د پیسو په راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یوه وړه کړکۍ پرانیسي. د بریتانیا لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د ډي ای سي په نوم یادیږي، د بریتانیا د نړیوال ژغورنې کمیټه، د بریتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافورد شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس په نټوله کړي چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط، وچکالۍ، لوږې او کووید 19 له کبله له راغلي بشري بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګارۍ د ډیریدو او د لومړنیو موادو د بیو له لوړېدو سره میلیونونه افغانان د لوږې له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تالقان ښار یو اوسیدونکی جمعه خان ازادي رادیو ته وویل د خوراکي موادو بای ورس په ورس لوړی شي او د په شمول ډیر خلک درانی ولو وسنه لري.
یو من غنم سل روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګوز 50 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، یو لیتر تیل 50 روپۍ، 80 روپۍ سوي. ملت چی شو کی؟
د همدې ولایت د بهاره کولوسوالۍ اوسیدونکی زرین ګل وایي د بیروزګارۍ او قیمتي له لاسه خلک د خپلو اولادونو خرڅولو ته اړ شوي دي.
تاسو خلک تاسو د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرڅ کړل، دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري، ورور هر سړی مصرف ورور په خپل عیش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالت موږ رسیدلی یو چې د اوس پهلن یو من ورور ته اوس مجبور یو. موږ په دغه چور کې د دې موږ روزي چای وړل ته دول د رقم به نه توانه شو.
دی ای سی یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وایي په ژمي کې د لوږې د خطر له کبله 8 میلیونه افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی همداراز وایي چې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 500 کلونو کشر دي په راتلونکو درو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خبرېده له پرون چهارشنبې څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او رادیوګانو کې پیل شوه. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسې د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وای یو کوچنی فرصت لري چې له ټولو افغانانو سره مرسته وکړي. حاضر د په افغانستان کې بشري وضعیت خراب بد دی، ژمی چټک را روان دی. د همداراز وویل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیړني حالتونه لیدلي، خو په صداقت وایي چې داسې بد حالت تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلی. ډیر افغانان وای له یوې خوا د خوراکي موادو بیل وړي شوي او له بلې خوا کار او روزګار په ټپه درېدلی دی. شپېته کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسرآباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وایي چې پخوانی حکومت د میاشتې 15,000 افغانۍ معاش ورکاوه، خو په تېرو څلورو میاشتو کې پرې درېدلی دی.
بچو نو مسان افغان دي داسې آیات مونږ درو چې اوس یو خلو ډیر مجبور شوی، خلک ډیر په قسم مخامخ دي. څو زوړ لسی نه راکړي یا دا غوړو خلک کله څه په کم مونږ لرا نه کړی. نرخونه به خې په اندازې سخت ګران دي. کومه ډیر ناکام کړو ماشومان ناکام نه کوي، ماشومان دی وګی دي دوایانه پکاريږي.
بریتانیایی مرستندویو مؤسسو د بس پنې ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا آی آر سی اټکل وکړ چې راتلونکي کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې ونی وی وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. د نړیوال ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکی هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوډ میلیبند له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیرنه یې وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویکی اکین وای کله چې په 2018 کې افغانستان ته لاړه د هغو کسانو شمیر چې په بېوزلۍ کې ژوند کاوه 50% وو، خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو شمیر انزورګران چې په خوایې کابل په واټونو کې پر دیوالونو مختلف انزورونه کلوي نور دا کار نشي کولای. د هنرمندان وای د هنر پاړه په ځانګړي ډول د انزورګری پاړه د طالبانو د حکومت دریز لا تر اوسه څرګند نه دی او له همدې عمل خپل کار بند کړی دی. د کابل په ډیرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین رنګ بیرغ انزورونه کښل شوي دي. نور په دې رپورټ کې
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هرې ورځې په تېرېدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولی. هغه دیوالونه چې په تېرو شلو کلونو کې د ډېری انځورګرانو لخوا انځور سوي وو د هر تېرېدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنرسالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه اوس یې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسېدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هېڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته خو موږ محدود څه چې بیخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زمان محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې موږ هیڅ نوه فعالیت نشو کولی او تر اوسه پورې موږ ته هغه زمان خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې موږ څه وکړو، په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولی او چې کوم فعالیت ولرو. که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه باندې څلور میاشتې تیرې سوي دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډېر کم سوي دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکي اندېښمن کړي دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو له راتګ سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر په هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نه کړي خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هېواد پرېږدي
و بیشانو به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغه هنرونو د زده کړې زمینه برابره کړې وه. دای وایي د څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاشتو اول
په لومړیو دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و. آن یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوې. د تیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. و موږ غوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوژې سته چې غواړي ترې فلمونه جوړ کړي. خو نوموړي دا هم ویلي و کوشش کوو چې کاري د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونې ده چې د زبی مدبر او اتنا په ګډون ډیری افغان هنرمندان په ځانګړي ډول انځورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندي سقوط او د طالبانو د تسلط له امله په ټکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نکاوه. انځورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي څو له اقتصادي ستونزو او د هنري خنډونو له امله د هیواد پریښودو ته اړ نه سي. که څه هم له دې وړاندې ډیری هنرمندان د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي دي.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو د ما ژوند په خطر کې ده.
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ دې کورونو څه اهمیت درلود؟ نشتوالی یې څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ د نور بستې د دې اونۍ خپرونه کې پر همدې غږیږو. د پنجشنبې په ورځ د افغانستان پر وخت 12:30 له آزادې راډیو
تراز د دې خبرونه په دوهم نیمه کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه هم مهیروي. د دې ترڅنګ د اساسي بشري حقوقو بلونی ځای خبرونه هم درته خبرو. په افغانستان کې سهار 8:00 او 1:00 کېدونکو دی اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اجمل انت به وښو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو او نورو ورځپاڼو کې د یو شمیر مطالب لوستې دي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی: د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغان ښځې د پلرونو او ورونو له پخواني فشار سره مخ شوي. ورځپاڼې د دې لیکنې په پیل کې د مرجان امیری په نوم د کورنیو چارو د وزارت د یو پخوانی کارکوونکي چې د طالبانو په راتګ یې خپله دنده له لاسه ورکړې عکس خپور کړی او په اړه یې لیکي. کله چې مرجان امیری د ښځو د حقونو لپاره د سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یو لاریون کې ګډون وکړ نو طالبانو هغه په لغتو وهله او ګواښ ورته وکړ چې پر سر به یې وولي. خو د ریپورټ په وینا دا 40 کلن افغانه چې تر ټولو زیاته وویروله هغه یې کور ته لستنېدو وروسته د پلار عکس العمل و. مرجان امیری ورځپاڼې ته کیسه کړې چې پلار یې څنګه په دې خاطر چې ولې په اعتراض کې ګډون کړی وهلې ډبولې ده. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي له بل هېڅ شي دومره نه ویریږي لکه څومره چې له خپل پلار ویریږي. د مرجانې په وینا د طالبانو په وړاندې هم د هغه څه په خاطر چې پلار یې پرې تیر کړي غږ پورته کوي. ورځپاڼې په وروستیو 20 کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې د ښځو د ځان بسیاینې په لور د شوي پرمختګ یادونه کړې. وایي مرجان امیری د خپلې کورنۍ د مخالفت سربیره له پوهنتون فارغه شوه، دنده یې پیدا کړه او غوښتلې ډیپلوماټه شي. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي د طالبانو په واکمنېدو هر څه بدل شول او کورنۍ ورته وویل چې ډېر زر به په کور کې له ناستې سره بلد شي. هغه څه چې مرجانه وایي وبه یې نه مني او تر پایه به د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي چې د برتانیا 15 خیریه بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو شریک پروګرام پیل کړی. د ورځپاڼې په وینا جګړې، وچکالۍ، د کووید-19 ناروغۍ او نړیوالو بندیزونو د شاوخوا 40 میلیونه وګړو دا هیواد د اقتصادي سقوط او بشري بحران په درشل درولی. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي چې د افغانستان تر نمایي زیات وګړي دا مهال کافي خواړه نه لري او په دې کې تر ټولو زیانګالي ماشومان دي. په برتانیا کې د پیښو د بیړنۍ کمیټي اجرایه رئیس سالی سعید ډیلي ټلیګراف ته ویلي 8 میلیونه کسان په افغانستان کې همدا اوس د قحطۍ په درشل کې دي. د ښاغلي سعید په وینا ماشومان دغلته هره ورځ مري او تر 1 میلیون زیات هغه افغان ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي راتلونکو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخ دي.
ازادي رادیو اوري. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې ډېر کمزور شوی و پرون د کابل په شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې شاوخوا 115 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کېده. اوس مو راپورونه ترلاسه کړي چې نن سهار چې کله دا مارکیټ بیرته پرانستل شوی یو ډالر لای 95 افغانۍ سره تبادله کیږي. په دې معنی چې افغانۍ بیرته پیاوړې شوې ده او په افغانستان کې چې په ورستیو کې له اقتصادي پلوه او د غرض له مالی پلوه له ستونزو سره مخامخ دی. په دې اړه اندېښنې راپورته شوي. ازادي راډیو او رای نن د ازادي په تپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د افغانستان پر روان وضعیت له همدې پلوه خبرې کوو. خو اوس به یوه سیمه ییزه موضوع راواخلو. په پاکستان کې د بشري حقونو دی یو مشهور فعال کورنۍ وایي وروسته له دې چې ادریس خټک د پوځي محکمې له لورې د جاسوسۍ په تور محکوم او په 14 کاله بند محکوم شوی له هیڅ شي خبر نه دی. ادریس خټک چې د پاکستان پوځي محکمې په جاسوسۍ محکوم کړی د پښتنو د جبري بېدرکه کېدو د پای ته رسېدو کمپاین کړی و خو وروسته په خپله بېدرکه کړی شو. د ازادي راډیو د خبر څانګه په دې موضوع راپور لري. جزئیات یې اسمت سروانه اوروي.
د بشری حقونو مطرح فعال ادریس خټک په پا پاکستان کې له 2 کلونو راهیسې د هغو کسانو لپاره کمپاین کوي چې په جبري ډول بېدرکه کیږي. خدای په خپله د بېدرکۍ ښکار شو. 58 کلن ادریس خټک له 2019 څخه له هغه مهاله بېدرکه شو چې د پاکستان استخباراتي مامورینو په رڼا ورځ یو موټر ته وخېژاوه او نامعلوم ځای ته یووړ. تر و میاشتو پورې د خټک کورنۍ نه پوهېده چې نوموړی چیرې دی او ولې نیول شوی دی. وروسته د پاکستان پوست په یوه نادر اعتراف کې ومنله چې ادریس خټک یې نیولی او د خیانت تور یې پرې لګولی دی. اوس د کورنۍ او مدافع وکیل وایي چې ادریس خټک د یوې پټې پوځي محاکمې په لړ کې د جاسوسۍ او بهرنیو استخباراتي ادارو ته د حساسو معلوماتو د ورکولو په تور په 14 کاله بند محکوم شوی دی. خو لا هم څرګنده نه ده چې نوموړی چیرې دی. چارواکو خټک ته د دسمبر په 14مه ورکړې سزا اعلان کړې نه ده او د کورنۍ له دوسیې بې خبره ساتلې ده. د ادریس خټک 20 کلنه لور تالیا خټک د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل لومړی دوی زما پلار ونیوه بیا یې بېدرکه کړ. اوس یې په جرم محکوم کړی. خدای نه دی ویلي چې دوی د خلاف کوم شواهد موندلي دي. دې دا هم وویل چې کورنۍ ته یې رسما نه دی ویل شوي او د محاکمې او سزا په اړه د پوځ یوه افسر په بیړه د ټلیفون له لارې ورته ویلي دي. تالیا خټک وایي بې له دې چې د پوځ افسر د جزئیاتو په اړه ورته څه ووایي دې ته یې وویل چې د پلار جرم یې جاسوسي وه. دې زیاته کړه د خپل پلار په اړه د هغه له مدافع وکیله هیڅ راز معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا سیاتوی د 14 کاله بند معنا دا ده چې پلار به 40 کلن وي چې سزا بشپړوي. هغه هم په هغه صورت کې چې روغتیا په برخه وي. خټک د قند یا شکر ناروغي لري. د ادریس خټک مدافع وکیل خالد اپریدی مشال رادیو ته وویل چې دته هم د خټک د محاکمې یا سزا په اړه څه نه دی ویل شوي. خټک سره لدی چې یو ملکی وګړی دی د پوځي محکمې له لوري د بندو دروازو شاته محاکمه شوی. د مدافع له لوري دا غوښتنه چې هغه دی په ملکی محکمه کې محاکمه شي 2 ځلې رد شوې ده. د بشري حقونو ډلو د خټک د محاکمې پټوالی غندلی او ویلي دي چې دا د منصفانه محاکمې له حقه د فعالانو د حق سرغړونه ده او د کورنۍ او مدافع وکیلې له قانوني مراجعو راګرځولې دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې چې د پاکستان د پوز مطبوعاتي مرکز ګڼل کیږي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
تاسو له پیغامونو
ننګرهار ولایت د لارکوري ولسوالۍ د چکنوز د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مدلل کوم سلامونه وایم. بعد سلامه دا درخواستوم دی چې په افغانستان کې 15 ولایتونو کې پاسپورټونه خلاص شوي دي خو د ننګرهار ولایت کې پاسپورټونه نه دي خلاص. د ننګرهار ولایت بند سند دي. کار جون نشته، روزګار نشته. موږ غواړو چې موږ لپاره پاسپورټونه کړو شو. موږ پاسپورټونه جوړ کړو چې کوم ملک مزدورې لپاره ځو نو کولی شو چې موږ لاړ راشو. همدارنګه په افغانستان کې نو خونه ورځ په ورځ همداسې پورته روان دي. راښکته کېدو کې نه دي. که چېرې موږ د مریضانو لپاره د وینې اخلي خو پوښتنه نشته دی چې د لاسو شی په بزرګو کې خرڅېم تاسو ته نشته دی چې پوښتنه کوي چې دا ولې د لاسو شی دی او ته په زر خرڅې د ظالم مخننه ول شي. همدارنګه چې څوک یو شی ګران خرڅې هغه خپل باندې ظالم دی. همدارنګه زمونږ مریضان دي، موږ د پاکستان لپاره تګ راتګ په افغانستان کې هر شی د اخیستونه وته دي، خو په پاکستان د اروپا پاسپورټونه زمونږ نشته دي. پاسپورټونه چې ته زمونږ لپاره پاسپورټونه ځل شو، موږ کولی شو چې پاسپورټ باندې خپل مریضان ویسو او ورته د درملین لپاره د هغه لپاره کسب برابر کړو. که تیر نظام هر څنګه و تیر شو، موسنی نظام ته زمونږ دا درخواست دی د غریبو خلکو په درد باندې غم وخو دغه کوم تکلیف چې د مسلمانان مخامخ دي، غاري او ملک تګ راتګ د دوی لپاره زمینه برابر ریشی. الله دې وکړي چې موږ دا پیغام نشر شي او د دې غریب خلکو غم وخوري، چې دا کوم تاکید د خمسه جې مخامخ دي. د دین ریو بس والسلام ګل دین چکن اوروال.
زه احمد لا احمدی د اورګان لا تخاص اورګان ولس واري تاسو ته مخفر ما یو ابو زو د خطوري د کلې وسیادو ته ما ورو را خلې بل سمې دا خو دې شور د خلک وران دي ستر دي دا خلک اخر څوک دي دا نه دی افغانستان ولست دا ته لري کال وکړ د وزو د مکار سامه کې تر سامه یو بل د خالي پر څوک وي چې دغه د نړیوال کم رس کوي دا یو هم دا غوانانو کنه رسیدي دا روزګار څخه څنګه ورو را کا خوش دغه طالبانو کومندانان دي یا طالبانو سره جن دي اړیکې لري. تاسو ته تاسو دې خپل خلک په اړه د ورته څخه تاسو په جمعه کې چې ورته څخه مننه لرم چې موږ دا د اړې راځو صدا هیل لرم چې دا پیغام نشه کړو نور نور کولی دا لوڅ شرع صدا هیل لرم چې دا مستحق کول زمي ته دا شی وات چې دا کوم شی چې د دې د نړۍ په اړه د خاطر خراج دې درې څلور مو سره له هم په دنیا شي مستند رسیدل.
ازادي رادیو اوري په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی دی دیش سانی پی اوختی وړاندې دی. ازادي رادیو دوه نیمې خبرونه مه هیروي، خو اوس پام کړی یو ځل بیا د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه ته. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې نن اعلان وکړ چې نن یو ډالر له 15 افغانیو سره تبادله کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون 115 شاوخوا 115 یا 116 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کیږي. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 218 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې سنا جرګې د نهاتیا مثبتو د لسو مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. دغه کمیسیون چې 14 غړي به لري تر یو کال پورې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په دریو کلونو کې بشپړوي. د طالبانو حکومت د 19 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. د خبرلانو د خوند ټوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبرلانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2021 میلادي کال په ودې شو هیوادونو کې 213 خبرلان بندیانو. د غراز د راپور په اساس سږ کال په نړۍ کې 240 خبرلان وژل شوي چې تر ټولو ډېر په افغانستان کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری پرون د ازبکستان د ترمز بندر لارې افغانستان ته 40 ټنه بشري مرسته واستوله. وبخي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وی متحده ایالاتونه د کوکس پروګرام لارې د افغانستان خلکو ته د 1 میلیون ډوز کورونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوې بڼه او مایکرون د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت کړې، خو د افغان جاپان روغتون مسؤولان بیا وایي چې د او مایکرون د ازمښت کیټونه نه لري. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد بروم د امریکا سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې پاکستان کې به د ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستانی طالبانو، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکنده اقداماتو پر حالتیا ټینګار وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو له هوایي ځواکه وویشتنه په دې خاطر وویستل شول چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین له کولو ډډه کوله. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه نیمې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د
افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د ادارې پخوانی کارکوونکي وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي معتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عامو خلکو ته مزاحمت کوه. په نشه یي مواد روږ دي، خو تر یوه حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشه یانو کورنۍ په تېره بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
غم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي. خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده. قیچي باندې وهلی وم، دا لاس مې اوسی دوی دی.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي، بیا نشي کوی چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوری بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوښتی وي. د کابل اوسیدونکي نرګس ته چې د 5 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وایي میړی بدو ملګرو په نشه اخته کړ.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې دا موتاد شو. اول خو د 12 کاله کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. غم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي، پیسې رانه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم، زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنګ ونکړي.
نرګس وایي د خپلو وړو ماشومانو لپاره د موتاد سړی هر ډول ظلم ته غاړه ږدي. وهل ټکول تیروي، لوږې، تندې، درد، رنځ په پټه خوله زغمي. میړه یې ورته وایي که ده ته د نشه یي موادو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا نه کړي، بچې ور نه اخلي، دا د پلار کور ته لیږي.
هر شی چې مخې ته پروت په هماغې باندې ګزار کوي. دباندې د خپل اولادونو د خاطره مې ناست یم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پاتې کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت یې تهدیده کړې یم، خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال ټکول مې تیر کړي دي. نه یې مواد زه خو دغه کار کوم، وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله دي، هر طرف ته چیزی وی لاړه شو. بچیان میم خی چې نه زما تا خو د پلار د کور نه نه دی راوړي، ماشومان خو زما دي ستا خو نه. دغه سې ځان غلی نیسم او وال تکول تیروم، ماشومان مې زه نه پرېږدم چې د سې پلار سره زندگی وکړي.
یو خو هغه کسان وي چې وروسته په نشو اخته شي، خو ځینې کورنۍ بیا سره له دې چې پوهیږي چې زوی معتاد دی، د دې لپاره چې ځان ور نه خلاص کړي واده ورته کوي. په دې ډول خپل ټول مسؤلیت د یوې میرمنې په اوږو باروي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې په نشه یي موادو اخته کس ته واده کول یا لور ورکول له جلی سره لوی ظلم دی.
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپل لونې واده کړي، لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد ونه اوسي. دا د ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لاره کیدلی شي. معتادین اس د وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسؤلیت ورته ورپغاړه شي.
د نشه یي سړي میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپورې اوري. دومره پټې سترګې ورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه معتاد کړی وي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلند په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بې باوره کړي. دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وګړی دی.
امن محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغېزې لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښيي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډېر کله معتاد انسان مېرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخت دی په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم، د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون له منځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی، پله په معتاد کس هم څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نه سي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس سره ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د دوست په خبره د معتاد پر مېرمنې او ماشومانو له رواني اړخه هم لوی بوج وي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي، کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي، د ژوند ټولې چارې ګډې وډې شي. دا چې معتاد وګړی خپلې مېرمنې سره د ښو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي، په دې کار سره بې شمېره رواني زیانونه ور اړوي.
عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني، ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي. بل مورد چې ډېر مهم ده، هغه ټولنیزې اړیکې دي. هر هغه مېرمنه چې د یو معتاد مېرمنه ده، هغه آرامش، هغه احساس او هغه رابط چې پخوای لرلی یا پخوای درلودلې نور خلکو سره، نورې نشي ساتلی. یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له جنسي اړخه، له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټره زرغونه زیور له ټولو هغو کسانو څخه چې د کار او کسب زمینه برابرولی شي غواړي چې د معتاد کس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. همداراز له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کس درملنه وکړي او اولادونو ته یې د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاقبرانو ته هم وایي چې که چیرې د نشه یي توکو لیږد را لیږد بند نه کړي، نو خپل اولادونه یې هم ورباندې اخته کیدلی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې معتاد له ځان سره ټوله کورنۍ د بربادۍ پلوری بیایی.
مشکل داره چه دوی دا فامیلیونه دی، دوی بچیان دی، دوی دا تعلیم، دا درس، دا نفقه. خصوصا دست دیر خلق دی چه کورونو که میرمن اعتبار نلری، تعلیم نلری، داقی مثلا 15-16 بچیان کور که لری، اقا بچیان خواده نفقه غوریخ دا میرمن به سوا دا کار نلری، چه شو که؟
دوی پیوبل دنیا که دی مسئولیت احساس نکه بیا چه کور ترسی، لچار چلان نیرو توایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط سی. بیا خود دوی عقل و فکرم کار نکی، بیا چه کار دارشی بیا خشوناتی دایی چه پزورا مثلا اتا کوشش که چه میرمونی بندی دا فشار روی چه چه دوی تا داقد نشه ای مواد پیسی پیدا کی او آقا ور کی که اتا دوسی خلک هم مالی دلی دی چه مخبلی من دی بندی فشار ها چه چه مات پیسی را که او مجبور دی، اغا مجبوره ای من دخل تزمان پا دی دقبلا که دوی منزل که دو زامن یو طول دوالا موتاتو بس مور بندی به فشار ها چه اول چه زر که و پیسی را که چه منگه و بی آقی بی چرا بس که اول مجبوریت نبی که نور چه نو پیسی بی پیدا نکر اغی غریب خو زر خسا و اغی بی چرا والا خبلا ماتا قسا و کر و والا تلا می خرسا کر مجبور مایزه کچی و بیشرمی که بیایی که و حل که حتی شیشه ماته ای دقیقه دالی جونو شیشه ماته کرلی.
تاسو علت چگرنه ای چی بدی ورسته او که ولی اقا کسان چی نشو باندی روک دیدیش میری زیاد سد
چو کاله مثلا 55 کاله مخ که اقی وقت که دقیقه رویون و چرس و دقیقه شاید باندی چوک مانا باندی منو پویده لویس نم وو اصلا تلویخ 50 کاله چی دا جنگونه دی وطن در آقلل دقیقه شاید سر خلق دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی. دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خوا دا شی نو یو دوا د پاره وکړه یو شی ګوګنار کړ نور دسې مسائل نه و چې فابریکې دي جوړې شي او داسې مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشه یي موادو کارکېل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب، آیا داسې ورځ به رانشي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره، د ګټې دپاره، د پیسو دپاره، د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي، یو مفاد به راشي، پیسې به پیدا کړي، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغوی نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږدي به شي. څنګه د وکرل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته یو سرونه ببر او په بده ورځ پراته، آیا دای به خپل بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دای به په ټولنه کې نارامه پاتې. کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي را ورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي، دوی طبعا په کور کې مېرمنې لري، بچي لري، اوس خو نارینه معتاد سوي دي، د مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي یا د اقل د سبا او د بېګای مړې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
موږ د معتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو له مرستیال ویاند احمد الله وسیق سره شریکې کړې. نوموړی وایي
په لومړي سر کې دغه معتادین یا په مخدره موادو باندې روږدې کسان هغوی له سړکونو څخه او له نورو پارکونو د ځایونو څخه راغونډ سوي دي او هغه ځایونه ته وړل سوي دي چې د دوی علاج وسي او معالجه وسي، او له هغو وروسته بېرته دوی د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو دپاره کار وکړي، روزګار وکړي. او د دې تر څنګ د کورنۍ دپاره ځینې داسې برنامې شته، مؤسسات شته چې له هغوی سره موږ په تماس کې یو، کوشش کوو چې بېرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامې و حرفوي کورسونه درسونه پیل کړي چې په کلو او بانډو کې پخوا دې ترسره کول، تر څو زنانه هم وکولی شي دغه حرفوي درسونه که برخه واخی او لاغی لارز خوبیا در خپلی کورنی احتیاجات براکی. موش زیاد کوشش کو چه پا دی هر سکی دیر زیاد خدمت وکم.
درنو دوستانو، په خپرونه کې روښانه شوه چې نشه د ځان، ښځې، اولادونو او ټولنې بربادي ده. د کورنۍ غړي له دې زهرو څخه وژغوري تر څو ځان، مېرمن او بچو ته لوی سرخوږی نشي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې ترشنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
اساسي او بشري حقوق سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هيله د چټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دوستانو په دې خبرونه کې د انتخاب په حق باندې غږیږو، چې درون ملما هم لرو، چې محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګ مدني فعال دوی ته په پیل کې خراغلاست وي اصولي سپ تاسو ته خراغلاست وي او خپل پښتنې به مطرح کو. د انتخاب حق البته یعنی کده علمی نظره حقوقی نظره را ته تعریف کړی نو خبروي
ډیره مننه راځو دې ته چې د انتخاب حق د حقوقي نقطه نظر او د علمي نقطه نظر څخه تعریف کو چې د علمي نقطه نظر د یو شی یا یو کس یا یو چیز را ایستل دي دغو شیانو یا کسانو یا چیزونو له مجموعې څخه که چېرته موږ وګورو یو انسان په خپل روزمره ژوند کې د مختلفو شیانو چیزونو او کسانو سره مخ کېږي چې دوی د هغو څخه بعضې شیان انتخابوي چې دوی ته په نظر ښه راځي یا دوی ته په نظر مفید ورته تمامېږي نو دا د علمي نقطې نظره د انتخاب د حق تعریف و او بل که راشو د حقوقي نقطې نظر څخه تعریف کړو نو هغه دا چې د یو کس یا یو شی یو څیز را ایستل دي د دوی شیانو د مجموعې څخه چې هغه به د داخلي قوانینو یا په هیواد کې د ناپېزه قوانینو او که چېرته اسلامي هیوادونه وي د اسلامي شریعت یا د اسلامي قوانینو خلاف به دا شی نه وي او د هغو په مقابل کې کوم وده یا اخلاقي مسؤلیت موجود نه وي.
کور ودان اصولي صاحب راځو محدودیتونو باندې به وغږېږو چې آیا د انتخاب حق محدودیتونه هم لري که څنګه؟
نو اختیار چې ده محدودیتونه لري، په مکمل ډول انسان نشي کولای چې د سزله وغواړي هغه تر سره کړي، د خپله د اختیار حدود لري په جامعو کې، د هیوادونو په قوانینو کې، د هیوادونو په عرفونو کې، د هیوادونو په مصاحبو کې، چې همدغه د اختیار حدود، همدغه قوانین، همدا اروپا عادات، همدا مذاهب تاکی چې د غوڅه انسان نشي کولای چې سروي انسان د غوڅه په وړوي، ځکه په کوم سیمه کې، کوم هیواد کې چې کوم خلک اوسېږي هغه د همغو قوانینو اروپا عادات او د همغو خپل مذهب تابع وي. که چېرته یو شخص د هغې څخه لوړ لا شي نو هغه ټول خلک بد پرې وایي، حتی د قوانینو په اساس باندې جزا ورکول کېږي چې په دې اساس مدني مسؤلیت او جزایي مسؤلیت او همدارنګه اخلاقي مسؤلیت ورته متوجه کېږي. نو اختیار چې دی محدودیت لري، انسان په مکمل ډول نشي کولای چې دوی د هر څه ترسره کړي زلی وغواړي.
البته دا به هم پوښتم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوي دي؟
ګورئ، که چېرته موږ د افغانستان نافذه قوانینو او یا ملي قوانینو او نړیوالو قوانینو یا اسنادو ته، یا چې د افغانستان نافذه یا د افغانستان ملي قوانین، اساسي قانون، جزا کود، مدني قانون، تجارت اصولنامه او نور قوانین، او همدارنګه نړیوالو اسنادو ته د بشر حقوقو خپلواک اعلامیه، او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1968 کال کې رامنځته شوی وګورو، په دې کې به موږ یو مشخصه ماده د اختیار په برخه کې پیدا نه کړو. مشخصا نه دی واضح شوی چې د اختیار په برخه کې یو ماده راغلی وي چې هلته د اختیار مکمل ډول پکې واضح شوی وي، خو د نورو موضوعاتو په یادونو سره اشاره ورته شوې ده چې لکه د مثال په ډول د بشر حقوقو په نړیوال اعلامیې په درویشتمه ماده کې وایي هر څوک حق لري چې کار وکړي، او دوی د کار په ټاکلو کې اختیار لري چې دوی خپل ځان ته هر کار انتخابوي دوی اختیارمند دي. چې همدغه ماده د افغانستان په اساسي قانون کې هم ځای پر ځای شوې ده او هلته هم ټولو ته اختیار ورکړل شوی ده چې تاسو د کار په انتخاب کې اختیار لري چې کوم کار انتخابوئ. او همدارنګ د انتخاباتو برخه کې کوم مواد شتون لري چې هر څوک کولای شي چې ځان انتخاب کړي او یا بل ترای وکړي، په دې کې اختیار لري چې ترای ورکړي، په ترای کاروي کارا کاروي، د خپل ځان انتخابوي، بل ترای ورکوي. دا نو د افغانستان په اساسي قانون د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه او د مدني او سیاسي حقوقو په کنوانسیون کې شتون لري. همدارنګه دې ته ورته ډېر موضوعات په دې قوانینو کې شتون لري، خو د افغانستان مدني قانون په 392 ماده کې خپل د حق د کوم وخت چې د حق منابع دوی ته تشریح کوي، د حق منابع دوه برخو ته ویشي چې یو حقوقي تصرف ته او بل حادثه ده، او د حقوقي تصرف ته خپله لسه وایي چې د انسان د ارادې سره یا په اختیار سره رامنځته شوی وي، د خپله یو اختیار د حقوقي تصرف ته، یعنی د انسان په ارادې سره یو کار ترسره شوی وي هغه ته خپل حقوقي تصرف، یا د انسان په اختیار یا په ارادې سره په اختیار سره رامنځته شوی وي تصرف ویل کیږي. دلته خپل په د مدني قانون په مشخصه ماده کې خپل هم د اختیار په برخه کې حقوقي تصرف ته یادونه شوې ده.
کور ودان ارزو اسلام ته، البته د اسلام نظر به هم وسېډو چې په اسلامي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
د اسلامي شریعت په کتابونو قوانینو کې د انتخاب د حق په برخه کې مختلف موضوعات مطرح شوی دي چې خپل الله جل جلاله په مبارک کلام قرآن کریم کې د سورۃ یاسین کې فرمایي چې واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، یعنی دوی انتخاب کړل نور معبودان او چې امید دي چې دوی ته به ګټه ورسي. په دې کې الله جل جلاله د انتخاب حق په برخه کې فرمایي چې دوی، یعنی انسان چې ده انتخاب لری، انتخاب اول شي، نو دا خلک دې دوی خپل انتخاب کړی دی، امید دې ته به ګټه ورسوي. او بل ځکه فرمایي چې ان لکم فیه لما تخیرون، په هغه دنیا کې چې هر څه تاسو غواړئ هغه تاسو ته ورسي، یعنی تاسو چې هر څه غواړئ دا یو انتخاب دی، په دنیا کې چې تاسو هر شی هلته انتخابوي نو هغه به تاسو ته ورسیږي. همدارنګه په اسلامی شریعت په نورو کتابونو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث او نورو فقهي کتابونو کې د انتخاب حق په برخه کې مختلف موضوعات شتون لري، خو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په اسلامی شریعت کې هم انتخاب حق محدودیت لرونکی دی، چې هغه محدودیت لري چې ته خپل حد څخه به اخوا نه اوړي.
اها مننه کو اصول صاحب، چې د البته د ملي او بین المللي قوانینو په اړه هم رڼا واچوله، همدارنګه اسلامي قوانینو په اړه هم. مکلفیتونه ته چې حکومتونه څومره مکلف دي چې خپلو وګړو ته د انتخاب د حق په تامینولو کې زمینه برابره کړي؟
حکومتونه ډیر مکلفیت لري چې خپلو خلکو ته، خپلو افرادو ته په مختلفو برخو کې چې کوم له دوی د دوی هلته علاقه ده هلته زمینه سازی وکړي، هلته هغو خلکو ته چې خلک کوم شي سره علاقه لري هغې ته دندې، هغې ته ځایونه، هغې ته کارونه پیدا کړي، نو دا هلته د حکومت غټ مکلفیت ده. نو انسان په خپل ژوند کې د مختلفو انتخابونو سره مخ کیږي، لکه د تحصیلاتو لپاره چې دوی غواړي چې تحصیلات وکړي، او د نور دندې په ټاکلو کې، او همدارنګه د یو وظیفې پیدا کولو کې چې هغه خپله خلک دوی انتخابوي، د انتخاب په اساس باندې دوی ورځي. نو په دې برخه کې دولتونه غټ مکلفیت او کلک مکلفیت لري چې دوی ته باید د دې زمینه مساعده کړي چې خلک ناهیلي نه کړي او خلکو ته
هود ورکی خلق نور هم تقویه کړي.
ډیر زیات مننه اصولي صاحب کورودان که په پای کې را ته خپل پیغام وړاندې کوي د انتخاب د حق په اړه. خببي
زما پیغام دوستانو ته دا چې کله چې دوی انتخاب کوي په انتخاب کې باید دقیق اوسیږي. په انتخاب کې د چا څخه ترس مه لرئ، مشوره ورسره وکړئ خو ترس مه لرئ. د ترس ته چې زموږ زیاتره مشکلات یې موږ ته مخته راوړي دي او زموږ ډېر پلانونه یې خراب کړي دي. او کله مو چې د چا سره مشوره کوله، مشوره یې د هغو خبره د ځان تحمیلوئ مه، پوکې فکر کوئ، وروسته د فکر نه یو شی انتخابوئ.
ډیره زیاته مننه اصولي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او په خپرونه کې راسره وئ. کور ودان درنو دوستانو، دا د دې ونې د سیاسي او بشري حقوقو خپرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول پلی الله سپارم. الله مو مل شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.